هند په بری سره د مریخ مدار ته مصنوعي سپوږمکۍ واستوله.
دوستانو د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی مو له جناخه الکوزینه واوریدل. تفصیلي زموږ ویبپاڼه کې هم کتلی شئ، ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې ادرس دی. اوس به نجیبې زمان ته غوږ شو او د اقتصادي پرمختګونو په اړه ترې څو خبرونه اورو.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه.
د افغانستان برښنا شرکت وایي چې د کابل اوسیدونکو د برښنا د ستونزو د له منځه وړلو په هدف یې نن د برښنا د ویشلو 15 نور برجونه هم فعال کړل. د برښنا شرکت ویان وحیدالله توحیدی ازادي راډیو ته ویل، د برښنا د دغو برجونو په فعالیدو سره چې درې د کابل ښار په خیرخانه سیمه او دوی د کابل د میربچه کور ولسوالۍ د پولیس سفیان په سیمه کې جوړ شوي دي، په دواړو سیمو کې به شاوخوا 2000 کورنیو ته برښنا ورکړل سي.
نن د افغانستان برښنا شرکت مشرتابه 15 برجونه احتسابل چې 15 برجونه کې درې برجونه د خیرخانه د ځکه چې چې حدودا 1400 کورنۍ ته بشپاور کوي، او همدارنګه دوه برجونه د پولیس سفیان د میربچه کوټ په ولسوالۍ کې دي چې دلته موږ وکولای شو تر 1500 کورنۍ پورې د برښنا د مستقیم تطبیق.
د شاغل توحیدی په خبره پر دوه برجونو د برښنا شرکت لخوا 1.5 میلیون افغانۍ لګول شوي دي. د کندوز د صادراتو د ادارې چارواکي وایي چې د قرقل پوستکو بیې د تیرو کلونو په پرتله لوړې شوي دي او صادرات یې هم بهرنیو هیوادونو ته ډېر شوي دي. په کندوز ولایت کې د صادراتو د ادارې مسؤول مسعود وحدت ازادي راډیو ته ویل، په دې وروستیو څو کلونو کې د قرقل پوستکو پروسس د پخوا په پرتله زیات شوی دی. ښاغلی وحدت وایي په افغانستان کې د یو قرقل پوستکي بیې له 60 څخه تر 100 ډالرو رسیږي. په کندوز کې د قرقل پوستکو سوداګر هم وایي چې زیاته اندازه قرقل پوستکي اروپا ته صادروي. د دې په خبره لتیرو دریو کلونو راهیسې د قرقل پوستکي خرڅلاو هم زیات شوی دی. د کابل په بازارونو کې د لمړنیو اتزاقي موادو بیې یوه اومنی بوجي پاکستاني اوړه 1380 افغانۍ، یوه درنی منی بوجي ورجه 1300 افغانۍ، یوه 50 کیلو بوجي بوره 1350 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1180 افغانۍ، یو کیلو اوبلن ګاز 50 افغانۍ، یو لیټر پټرول تیل 35 افغانۍ، او یو لیټر ډیزل تیل هم 50 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د جنو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او 50 افغانۍ لاس پولا، یو یورو 3 افغانۍ لاس پولا، یو انګلیسي پاوند 2 افغانۍ، یو سعودي ریال 15 افغانۍ شل پولا، د امارات یو درهم 15 افغانۍ 15 پولا، زر ایراني تومان 10 افغانۍ 15 پولا، او زر پاکستانی کلدارې 15 افغانۍ.
تمدا چې د امریکا ولسمشر بارک اوباما نن د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې تر ډیره د اسلامي دولت د وسلوالو پر مسلې تمرکز وکړي. اوباما به د غونډې ته د وینا ترڅنګ د امنیت شورا له غړو هیوادونو سره بیل غونډه وکړي، او په هغه کې به د تروریسانو د تګ راتګ او د هغوی لیکو ته د خلکو د جذبېدو مسله وڅېړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورټ جزئیات له احمد شیبر اورو. ورپسې د انصاف په لټه او حقیقت څه دی پروګرامونه مه هېروي.
د امریکا ولسمشر بارک اوباما په د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا وکړي. دا خبرې په داسې وخت کې کیږي چې د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد په عراق او سوریه کې د نړیوالو هوایي بریدونه پیل شوي دي. څو اونۍ وروسته تر دې چې په عراق کې د وسلوالو پر ضد هوایي بریدونه وشول، ولسمشر اوباما د حملې د دوشنبې په ورځ د سوریه لور ته وغځولې. په دې عملیاتو کې عربي هیوادو هم له امریکا سره لاس یو کړی دی. اوباما مخکې تر دې چې نیویارک ته ولاړ شي او د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې برخه واخلي، پرون په سپینه ماڼۍ کې وویل چې امریکا ویاړي چې له بحرین، قطر، سعودي عربستان، اردن او متحده عرب اماراتو سره اوژه په اوژه ولاړه ده او د داعش پر ضد هوایي بریدونه کوي. د امریکا ولسمشر پرون د داعش پر ضد مبارزه کې نورو مرستندویو هیوادو ته هم اشاره وکړه او ویل للویا سره تر 40 ډیرو هیوادو له دې تروریستي ګواښ سره په دې پراخو هڅو کې د مرستې وړاندیز کړی دی. څو تروریستي اهداف په نقشه سي او په عراق او سوریه کې هغه وسلوال چې د داعش پر ضد جنګیږي په وسلو سمبال شي او وروزل شي، د داعش مالی سرچینې قطع شي، د دوی له ناوړه ایډیالوژي سره مقابله وشي، او له دوی سره د نورو وسلوالو د یو ځای کېدو او نورو سیمو ته د تلو مخنیوي وشي. یو شمیر امریکایي چارواکي وایي چې په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي نقش د زیاتېدو مسله به د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د اوباما د وینا اصلي ټکی وي. د چارواکو په باور اوباما به همداراز د هغو لارو چارو د پلټنې هڅه وکړي چې څرنګه نړیوال د اوکراین لانجه هوارولی شي او د ایبولا ناروغي مخه نیول کېدای شي. اوباما به نن د عراق له نوي سر ریاسم حیدر علي بادي سره هم یو په یو غونډه وکړي. وروسته با اوباما د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لغړیو سره یو غیر عادي غونډه وکړي چې په هغه کې تمره د یو پریکړلیک مساوده وړاندې شي چې په کېبل ټولو هیوادو وغوښتل شي چې د هغو کسانو د جذب او تک مخاوني سي چې د اسلامي دولت په څیر له تروریستي ډلو سره یو ځای کیږي.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبل یاغې پسې ورشبل یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او نه هیله به تخپل کوټه راځم
دومره زوري دلې مکان په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
کوټه ازري په ویګره کوه ازر کې ان شاء الله موږ ځلونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې ناصر بایزید د غزنی ولایت د امنی قومندانۍ د جنایي مدیریت افسر دی. بایزید وایي چې د 14 کال کې ترفیع نه ده کړې ځکه د دې کار لپاره نه واسطه لري او نه هم پیسې.
زمانم عبدالناصر باسید ده غزنی ولایت دی امنیه قمندانه دی جنایی مدیریت افساریم. استونزه ما دیما دیتا استونزه تا سیف دی دیما تو دیار نسکال که تروس تا دیما یا ترفی اجراسا و اینا دا تروس می ترفی نری کره دا خواس می داغه ده.
نور کسان چه تاسف سره دی چنگ آقوی ترفی کهی؟
انفرادی دی طولو ارسوک چه کابل تزی یا اوشناخ سوک سره لدی انفرادی زی آقوی اخبر کار نخلاصهی
یعنی دوی یا پیسې ورکې یا واسطه کوي چې ترفی اخلي. دا ستونزه کوم ځای کې ده؟
ستونزه فقط د ریاست د پیژندتون نه جوړیږي.
پیژندتون د کورنیو چارو وزارت په کابل کې. تاسو په خپله پیژندتون ته مراجعه کړې؟
وزارت داخله کړي. ما یا ورنه لاس ورې می مراجعه کړی دی صاحب. زه د پخوانی وزیر صاحبانو امرونه دما په لاس کې دي چې څو ورې تللی یم هلته ما ته وویل چې په کمیسیون کې ده خلاصېږي نن سبا نن سبا دغه نه دغه دیارلس کال تیر شو دما تر نن سبا پورې دما ترفیدن ټول پاتې شو امرونه لرم د وزیر صاحبانو څو ورې تللی یم سجلونه مې خانه پولي کړی ده هغه ټول مشایونه مې جوړ کړی دي هلته چې ځم مراحل مې طی کړی دی ما ته وایي چې کمیشن کې د نن سبا ترفی د اجرا کېږي تر اوسه پاتې د اجرا شوی نه ده.
تاسو څه فکر کوئ ولې قانوني دا ترفیګانې نه اجرا کېږي؟
قانون خو د غریبانو خلکو باندې تطبیقېږي د واسطهدارانو پیسهدارانو باندې قانون نه تطبیقېږي. هغلته قانون نهشته. موږ داسې کسان پېژنو چې سرباز و په 15 کاله کې و ترفی اخیستی دي. داسې کسان زه پېژنم چې ما په سوق کړی مې په سربازي کې او اوس دمانه رتبه یې پورته ده. د دې په خاطر چې هغه د وکیل په سره شناخت درلودی.
نو که ترفی نه درکول کېږي تاسو څه مشکل لرئ؟
ما ته خو یو رواني تکلیف پیدا شوی داسې ترفی مې اجرا شوی نه دي او بل وظیفې ته مې زړه نه کېږي چې وظیفې ته ولاړ شم هلته وظیفه اجرا کړم او بل هغه امتیاز حقوق چې ما ته ورکوي هغه په ماشو کې لوړېدو ده هغه پاته ده صاحب. ما څو ځلې دا یو سلو نونس شمیرې ته مې زنګ وهلی دی 12 یوه بجه د شپې ما زنګ وهلی ما ته وایي ولې په دغه ورځ کې زنګ نه وایي چې د شپې زنګ وایي. ما ویل چې ما ته یو رواني تکلیف پیدا شوی ده زما یو سرباز دی دما نه پیسې پورته شوی زه یو مسلکي لیسانس سره یم افسر یم دما په 14 کال کې یو ترفی مې اجرا شوی نه دی. داسې شپې شوی دی چې ما تر سهاره ولاکه د ماسترګې پر شوی دی یا خوب مې کړی زه مې په وظیفه کې نه کېږي. وظیفې ته چې زما داسې مایوس یم داسې خسته یم چې هلته چې زما زه فکر کوم چې دغه وظیفه یو داسې شی ده چې که څوک څوک پېژني هغه وظیفه دار هغه ده مسؤول هغه ده چې شناخت واسطه نه لري هغه مسؤلیت او صلاحیت هغه نه لري. داسې مایوس یم خسته یم د کار وظیفې نه.
نو ستاسو ترفیګانې که اجرا شي په روحیه به مو څه تاثیر وکړي؟
یو خو په ماشو کې یو څه بدلون راځي صاحب او بل زه تشویق کېږم چې صاحب چې هر وظیفې هر ځای کې افغانستان غزنی خو یو آسیب پذیر ولایت ده چې هر ځای چې ما ولیږي زه په ډېر خوشحاله یم په ډېره لوړه مورال سره زه ځم هغه وظیفه اجرا کوم. وظیفه څو کالو مخکې چې غزنی جنجالونه ډېر و زه په هره وظیفه کې زه حاضر وم زه تللی یم زه ځم او دما یو ورور هم د افسر د پولیس ده هغه هم دوا واره په وظیفه کې زخمی شوی ده، لاس مصیبی ده، پښه مصیبی ده، هغې ته مې یو رواني تکلیف پیدا شوی ده. تر اوسه هغې لپاره چې دوا واره زخمی شو، زه داسې څوک پیدا نه شوم چې هغې ته ووایي چې آفرین دې په دا شجاعت چې ته وظیفې ته ولاړې، بیا زخمی شې. په زخمی کېدو کې هم ولا که سا پوښتنه یې کړی چې ته زخمی شې او شفاخانې ته راسې، هغې اورې پوښتنه وکړي. اوس خو دغه ټول مشکل په همدغه ځای کې داسې یو نفر چې وظیفې ته ځي، خپل ځان وینه ورکوي، خپل ځان له منځه وړي، خپل اولادونه یتیموي، خپل ښځې کونډوي، خپل مور باندې تغدیره کوي. اوس یو نفر چې تر شفاخانې پورې ولا که تکلیف حاصلې سي، هلته ورته ورغلی زه ورسره ولاړم په شفاخانه کې پنځلس ورځې، هغه پنځلس ورځې کې یو نفر ملګری مې نه وایم چې راغی. نو زمونږ د رهبر نه ولا که یو څوک پوښتنه یې کړی یا د وزارت نه کوم شکر راغلی سي.
تاسو چې پیژنتون ته مراجعه کړې، کوم چا تاسو نه پیسې غوښتې دي؟
خو ټول زموږ ملګری چې وزارت ته تللی دی پیسې چې ورکړی دی، هغه سرفي جاسر ما ته وویل چې پیسې ورنه کړې، کار دې جا کېږي نه.
چا ویلي؟
دغه زموږ نماینده او زموږ ملګری وایي. ما ورته وویل چې که سرفي دما حق ده، دما نوبت ده، که پیسې جا کېږي خو بېخي دې خدای دې جاونه. او هر وخت مې فوق العاده تقاضا مې وکړو، هر وخت د خپل د تقاضا نه پورته مې تقاضا وکړه، بیا هغه وخت پیسې که څوک وغواړي چې دوی ورکړم، بیا هېڅ زړه مې درد نه کوي. اوس خو دا دیارلس کاله کې چې زما نوبتي ترفې داسې هغه نه اجرا کېږي، نو زه ولې پیسې ورکړمه یا ولې چا ته خاص ورکړمه؟ زه اتلس زره د معاش ده، په اتلس زره کې غزنی کې د کابل نه هم غزنی کې د کرایه کورونه کرایه کورته دي، زه لس زره کرایه ورکړمه، خیزه سي لس زره کرایه ورکړم، لس زره د ما د کور خرچه کېږي، زه اته سره عیال یم، نو څومره پاتې زه هغه خپل ترفیع اجرا کړم.
غوښتنه مو د کورنیو چارو وزارت او پیژنتون نه څه ده؟
غوښتنه مې دا ده، زه د جناب وزیر صاحب داخلي نه، زه د جناب مدیر صاحب امنیتي نه، او د جناب پیژنوال صاحب نه دما غوښتنه دا ده چې که غواړئ چې پولیس مورال قوي وساتئ، په د هغوی مشکل په انفرادي شکل سره د هغوی مشکل حل، هر وزه د پولیس ده د هغه نه داسې پوښتنه وسي، د انفرادي په شکل پوښتنه وسي، مشکل دی چې شی ده، مشکل لري نه لري. فقط هغه ځا مې دا ده چې په دغه د ترفیع په لحاظ د پولیس سره همکاري وکړي، د هغوی د ترفیع او حقوق چې ده هغه په نوبت سره اجرا سي، په خپل وخت سره اجرا سي. تو امر وکړه
تاسو چې کله د کورنیو چارو وزارت پیژنتون ته مراجعه کړې، هلته هغه کوم اسناد چې تاسو ادا کوئ چې د کورنیو چارو وزیر تاسو ته امضا کړي یا د پیژنتون لخوا امضا شوي، هغه له ځانه سره لري؟
هغه کاپیګانې ما سره دي، خو هغه امرونه چې ما سره دي او نور هغه اصلي اسنادونه مې ټول پیژنتون ته مې ورکړی دی، هغه هغوی سره دي. هغه تای مراحل مې ما وکړه، پیژنتون ته مې تقسیم کړی ده. اوس پیژنتون وایي چې هغه په کمیسیون کې ده، هغه د کمیسیون نه پوښتنه وکړه.
د دې موضوع د څېړلو او د غزنی ولایت د دغه پولیس افسر د ستونزې د هوارولو لپاره مو د کورنیو چارو د وزارت له پیژنوال لوی پاسوال محمد وکیل اکبر سره مرکه کړې. یو چا د غزنی نه زنګ والی د ناصر بایزید په نامه د جنایي کارمند دی او د امنی قمندانۍ یو افسر دی. دی وایي چې تقریبا دیارلس کاله کېږي چې دې ترفیع نه ده کړې، او هغه کسان چې د دې مخکې راغلي دي ډېر زره ترفیع کړې، او علت دا وایي چې هغه کسان واسطه لري. دا څنګه خبره ده؟ تاسو په دې اړه څه وایي؟
دا څه چل ده چې دی چې ما سره مخ خامه خبرې وکړي؟ دلته خو مونږ قوانین لرو د ترفیعاتو د اجرا دپاره، قانون ذاتي افسران دي مونږ سره، بیا طرزالعمل دی، بیا پکې کمیسیون ده. که چېرې دا مخامخ ما سره خبرې وکړي چې زه یو دوه پوښتنې ورنه وکړم چې قوه خو دی باید بحث ولري، ترفیع کوي د همدغه بحث نه چې کار کوي، یو بس پورته یي ترفیع اجرا کېږي، پس له هغې نه بیا میاد پکې قید دي، میاد پکې قید دي چې مثلا دومسارانه تر ډګرواله پورې هر ترفیع میاد لري، څلور کاله، دوه کاله، دوه نیم کاله، درې کاله، همداسې میادي. او په دغه شرایط کې برابري خو هیڅ مشکل نشته چې ترفیع اجرا نشي. بیا هم که څه مشکل ولري مستقیما ما سره په تماس شي، زه به خپل تلیفون نمبر تاسو ته به ووایم، تاسو هغې ته ورکړئ چې ما سره مستقیم په تماس شي، زه د هغې مشکل حل کړم انشاءالله.
مهرباني رئیس صاحب، تاسو فکر نه کوئ چې دیارلس کاله یو څوک بدون د بحثه افسر اوسېدی شي، اولته وظیفه ترسره کولی شي؟ تاسو په دې اړه څه وایي؟
داسې مشکلات په هر ارګان کې شته، په پولیس هم کې شته. که چېرې قمندان دې ته بس ورنه کړي، ارتقا ورنه کړي، پیشنهاد ونه کړي، داسې خلک مونږ لرو چې همداسې بې واسطه یي او داسې پاتې دي. رښتیا تاسو سره په دې خبره کې موافق یم، خو مونږ په همدې خاطر یو چې دوی سره کومک وکړي. که چېرې دا خو تر اوسه ما سره په تماس نه دي شوي، او که چېرې ما سره په تماس شي، زه تل سلو کې دوی سره کومک کولی شم.
خو دا مشکله ده چې یو تعداد کسان مقاماتو ته ورسېږي، تاسو پوهېږي، مخصوصا ولایتونو کې هلته دا پوځي قانون ډېر جدي او ښه تطبیقېږي. تاسو پوهېږي چې په وروستیو کلونو کې د پولیس و اردو د امنیتی ځواکونو وضعیت هم ډیر خشبه اول ته په دوی جدی هغه اصول و قوانین تطبیقی ول دا کس دا کوي و یو شمیر کسان چې دلته راغلی دی وروسته ترغی د غزنی په امنی قماندانۍ کې یا واسطه کړي او یا پیسې ورکړي دا ادا کوي و یا غوی ډیر ښې ترفیګانې اخیستي څو ترفیې اخیستي دا مسله څنګه ده تاسو دا مسله تاییدوئ
دې کې شک نشته چې په افغانستان کې په هر ارګان کې کیدای شي چې واسطه هم کار وکړي یا پیسې هم کار وکړي خو زه د پیژندتون د ریاست د طرفه تاسو ته به ووایو چې دلته کمیسیونونه شته کچېری هلته په قمندانو کې پیسې ورکړي یا چېرته بل چا ته پیسې ورکړي خو اصلا طی مراحل باید قانونی وشي اسناد باید چې هر څوک چې ترفیع اخلي ترفیع باید قانونی طی مراحل شي قانونی اجرا شي غیر قانونی څوک ترفیع نشي اخیستی کچېری پیسې هم واخلي باید چې اجرات قانونی دا په دې کې زه سل په سل کې زمونه درکوم د پیژندتون ریاست له طرفه چې هر چا چې ترفیع اخیستی دی هغه کار قانونی شي ودی او که په پیژندتون کې کچا هم پیسې ورکړي دي لمونه شروع تر لاندې هر چا ته وزیر په خپل ټلیفون نمبر ورکوم ورته ګورم شفاف ما ته وایي چې دغه صلاحي په پیژندتون کې پیسې اخیستی دي سل په سل کې زه جوابګوی یم از ورته کومه کوم کولای شم او همکاري هم کولای شم جواب مار کولای شم او د دې په ارتباط کټاسو د دې نوم رتبه وظیفه دغه درې شیان ما ته راکړئ چې زه یو اسنادونه راوغواړم وګورم پس لغې نه بیا تاسو ته کولای شم چې وایم چې دیارلس کال کې ولې دا طرفې نه دي کړي
دا وای وای ما
اسنادونه ونه ګورو دا قضاوت ډېر مشکل دی
رئیس صاحب دوی وای چې زه تا د کورنیو چارو د وزیر صاحب څو امرونه لرم ول هغه امر کله چې ولایتونو ته ځي هلته دې امر ته څوک پاملرنه نه کوي اولته وای چې د دې امرونو نه ډېر زیات دي نو دا څنګه مسله
دا خو صحیح ده خدا خود لغې له طرفه ده کنه
بله
دا یې دا خو دغې له طرفه ده
بله بله
او بل طرف مونږ یو
بله
کچېره مونږ ته وخت راکړئ د دې نوم رتبه او وظیفه
بله
هغه درې شیان چې راته ووایئ چې زه په خپله د دې اسنادونه راوغواړم ترڅو چې ونه ګورم زه قضاوت نشم کولای
ډېره ښه ده تاسو ژمنه کوئ چې دوی سره به تاسو حتمان همکاري کوئ
سل په سوله کې که مستحق همي طرفې هم ورته ورکوم زه دا وعده کوم درسره
کورم ودان دوی څه وخت تاسو ته مراجعه وکړي څه وخت درشي
همدا اوس زما ټلیفون نمبر ورته ورکړئ
او بله
همدا اوس را سره تماس ونیسي همدا اوس کار خلاصوم
همدا د ټلیفون شمیره چې موږ تاسو سره اړیکه نیولې یا بل شمیره تاسو
ته راکړئ تاسو موږ ته په تماس کې
ډیر ښه ډیر ښه مهرباني کوم ودان ژوندې اوسې ورځم په خیر تاسو هم کولای شئ د دغه شمیره په وسیله خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د حقیقت صدای په دې پروگرام کې په کابل کې د امریکا سفارت له ویاند عباس کموان سره په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت د جوړولو په سر د دواړو کاندیدانو ترمنځ د موافقت نامې او اړوند موضوعاتو په اړه د امریکا متحده ایالاتونو د دریز په سر ځانګړي خبري شوي
غوړم د ملي یووالي د حکومت د موافقت نامې د لاسلیک دوه پاړه د امریکا متحده ایالاتونو عکس العمل لو پښتم
ایالات متحده امریکا تبریکات عظیم و بزرگ خدا برای موافقتی بزرگ مردم افغانستان برای بخاطر به سر انجام رسیدنی
باید ویم چې امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان خلکو ته د انتخاباتو د سرته رسولو او د دواړو کاندیدانو ترمنځ د ملي یووالي حکومت د رامنځته کولو په سر د موافقت نامې د لاسلیک په خاطر مبارکي وی د امریکا متحده ایالاتونو سفارت دا د افغانانو لپاره یو ستره لاسته راوړنه بولي چې د لومړي ځل لپاره واک په سولې زتوګه له یو دولت نه بل ته انتقالیږي همدارس سپینې ماڼۍ د ولسمشر اوباما دفتر دواړو کاندیدانو او د افغانستان خلکو ته د مبارکۍ پیغامونه لیږلې دي امریکا د بهرنیو چارو وزیر جانکاري هم چې په دې لار کې ډیره خواري کړي او د دواړو کاندیدانو ترمنځ د منځګړي رول ولوباو هغه هم په دې اړه خپل مبارکۍ وایي دي او زه یو ځل بیا د هغوی په استازیتوب ټول ته مبارکۍ وایم
هر دو کاندیدا داشت پیام های تبریکی خود فرستاده و یک بار دیگه مې پیام های تبریکی را دوباره عرض
میکنم ځین افغان کارپوهان وایي چې د ملي یووالي حکومت د موافقتنامې متن د امریکا متحده ایالاتونو سفارت لخوا جوړ شوی دی تاسو په دې اړه څه وایئ
خدمت عرض وکړم یک مسله را اکثرا فراموش میشه کې تیوري و طرحی دولت وحدت ملی قبل از انتخابات وجود داشت.
یوې مسلې ته باید اشاره وکړم چې اکثرا هیریږي. د ملي یووالي حکومت تیوري او طرحه له انتخاباتو مخکې موجوده وه. په افغانستان کې آن له لومړي دور انتخاباتو مخکې هم د ملي یووالي حکومت رامنځته کېدو او اړتیا په اړه سترو سیاسي جریانونو او سیاستوالو په دې اړه بحثونه کړي وو. امریکا سفارت یوازې په خبرو او د دواړو کاندیدانو ترمنځ د خبرو د رامنځته کېدو په اړه رول درلود. موافقتنامه د کاندیدانو د دواړو ټیمونو د اوږدو ګډو او ډیرو ژورو خبرو وروسته جوړه شوې او اوس موږ دواړو ته د بریا هیله کوو او مبارکي ورته وایو.
انتخاباتي تضمین شوه و ما ای هانس احمد کارشون تقدیر میکنیم و هم یو موافقت برشون تبریک میگیم.
یعنی د دې موافقتنامې په متن کې داسې هیڅ څه نشته چې د امریکا سفارت په دواړو کاندیدانو تحمیل کړی وي.
سفارت امریکا هیڅ چیز را برای هر دو کاندید تحمیل نکرده. سفارت ایالات متحده امریکا
د امریکا سفارت په دواړو کاندیدانو باندې هیڅ هم ندی تحمیل کړی. د امریکا متحده ایالاتونو سفارت یوازې د منځګړی او د تفاهم درامنځته کوونکی رول لوبولی دی.
زمينه سازی راشته.
د افغانستان له نوې حکومت سره د امریکا متحده ایالاتونو ژمنه څه ده؟
قبل از همه سوال شما رو باید مطرح کنم که تعهد دولت ایالات متحده امریکا و سفارت ایالات متحده امریکا قبل از این که با
لټول مخ کې باید ستاسو سوال مطرح کړم. لدی مخ کې چې د امریکا متحده ایالاتونو دولت او دلته د امریکا سفارت مخ کې لدی چې لدی او هغه دولت سره تعهد لري له افغانانو او له خلکو سره تعهد کوي، کوم ژمنه چې مونږ له افغانانو سره لرو، په یقین سره چې د افغانستان پر راتلونکي حکومت کې هم ورته متحد پات کیږو. هله من یو چې دا ژمنه او ګډ کار پراخ شي او د تفاهم په پراخه فضا کې پر مخ ولاړ شي،
رشد پیدا وکونه، استحکام پیدا وکړه او در فضای تفاهم بیشتر انجام بگیره.
که له امریکا متحده ایالاتونو سره د افغان حکومت امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک نسی، آیا بیا به هم دغه هیواد له افغانانو سره مرستو ته چمتو وي؟
سوال شما دو بخش دره، میخواهم دو بخش سوال شما را جواب بکنم. اول در رابطه با توافقنامه امنیتی میان ایالات متحده امریکا و دولت افغانستان، اولا لوی جگه که رئیس جمهور کرزایی دعوت کردم.
ستاسو پوښتنه غواړم په دوه برخو کې ځواب کړم. لومړی، کومه لویه جرګه چې ولسمشر کرزی بللی وه په واقعیت کې مشورتي رول درلود او د ټولو افغانانو استازیتوب یې کاوه. په دې جرګه کې له 500 مشمولو کمیټونو 40 ټینګار کوي چې ډیر ژر امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک شي. دوهم، دواړو کاندیدانو ډاکټر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله د افغان رسنیو له لارې اعلان وکړ همدا چې انتخابات پای ته ورسیږي په نوي حکومت کې به له امریکا متحده ایالاتونو سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کوي. مونږ هیله من یو دا کار وشي. د دې مسلې دوهمه برخه غواړم چې مطرح کړم، هغه دا ده چې د امریکا او افغانانو ترمنځ مناسبات یوازې په وروستیو لسو کلونو نه ختمیږي. دا اړیکې له شاوخوا نیمې پیړۍ راهیسې روان دي. له افغانانو سره زموږ اړیکې اوږد تاریخ لري. په دې ترتیب اقتصادي او فرهنګي اړیکې لرو چې د امنیتي او دفاعي تړون په لاسلیک پورې نه خلاصه کیږي، خو له دې ټولو سره سره باوري یم چې دا تړون لاسلیک کیږي.
اقتصادي او چیزهای دیگه وجود داره. بنان این تنها مناسبات مردم افغانستان، دولت افغانستان با امریکا تنها خلاصه در یک پدیده به نام موافقتنامه امنیتی نمیشه. بر رغم که من معتقد هستم به زودی این موافقتنامه امنیتی امضا خواهد شد.
امریکا څومره ډاډه ده چې د ملي یووالي حکومت به ډیر دوام وکړي؟ دې ته په کتو چې ځینې اندېښنې سه چې ګواکې د دوو ټیمونو د روغي جوړې له امله رامنځته سوی حکومت به له شپږو میاشتو ډیر دوام ونه کړي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟
از نظر ما وحدت دو تیم برای ایجاد دولت وحدت ملی خواستی مردم افغانستان است. بیش از ایدی زیادی است. میلیون ها انسان با قبول کردن خطرات پای صندوق های رای رفتن و
زموک به نظر ده ملی والی حکومت در رامنځته کولو لپاره د دواړو تیمونو روغه جوړه د افغانستان د خلکو غوښتنه ده. میلیونونه انسانانو د ګواښونو په منلو سره رای ورکړي او دوه کسان چې تر ټولو ډیره رای وګټلې د خلکو په رایو مخکښ شول. نو د دواړو تیمونو روغه جوړه او د ملی والی حکومت رامنځته کول د افغانستان د خلکو اړتیا ده. موږ پوره هیله لرو چې د افغانستان راتلونکی دولت د افغانانو د اړتیا او غوښتنه تل په پام کې ونیسي. بله مسله چې باید د ونو کړم، نه یوازې مونږ بلکې نړیوالې ټولنې او اکثریت افغان کارپوهانو لخوا د ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله ترمنځ د موافقې لرامنځته کېدو دا تحلیل درلود چې دغه دواړو مشرانو د افغانانو ګټې پر خپلو شخصي هیلو او ګټو پورته وبللې. په لسګونه دلایل شته چې دواړه مشران به د ملي یووالي په حکومت کې د افغانانو ګټې په پام کې ونیسي او خپل کارونه به د هغو له مخې مخته بیایي.
و دلیل وجود داره که باور داشته باشیم هر دو کاندیدا در چارچوبی دولت وحدت ملی منافع مردم افغانستان توان خود دادن و مد نظر خود گرفتن.
که احیانا بیا هم په کابینه که دننه ارکی د پریکلو په سر ځین اختلافات رامنځته سي، امریکا متحده ایالاتونو به چمتو وي چې د ورته احتمالي اختلافاتو د هواري لپاره مداخله وکړي؟
پیش فرضیه ها فکر میکنم هیچ کسی به پیش فرضیه ها جواب نداره، ولی یک چیز باید فراموش نکنیم که هیچ دولتی که کاملا متحد و یگانه باشه در دنیا وجود نداره.
فکر کوم هیڅ کوړندوی نو تزواب نشي ورکولای، خو یو څه باید هیر نکړو چې په نړۍ کې هیڅ داسې دولت نشته چې په بشپړ توګه متحد ووسی. د کابینې غړي متخصص کسان دي، یو رس په دې او په هغه مسلې موافق او مخالف نظر ورکوي. په یقین سره چې د افغانستان راتلونکي دولت ځینی مسائل په مخ کې لري. په حقیقت کې د یو دولت په چوکاټ کې د دوو ګروپونو او پروګرامونو یو ځای کېدل یقینا چې له ځینو مسایلو سره مخ کېږي، خو دوی له کیفیت او ظرفیت برخمن دي چې خپل منځي اختلافات هوار او د افغانستان د خلکو د پرمختګ لپاره زمینه برای
حل بکن و راه را برای مردم افغانستان، برای پیشرفت مردم افغانستان هم مار بسازن.
طالبان اعلامیه خبر کړه وی ویل چې د ملي والی حکومت په وړاندې به خپل جګړې ته دوام ورکوي. دوی ویل چې په انتخاباتو د ملي والی حکومت په رامنځته کولو او په دې ټولو مسایلو کې امریکا دخیله و. څه فکر کوي په داسې یو حالت کې به په افغانستان کې سوله تامین سي؟
متعجب میکنیم که رسانه های با تجربه مانند شما این حرف طالبان بهشون بسیار زیاد بزرگ جلوه میکنه. از نظر ما سالیان سال است که این طالبان نه تنها علیه دولت فعلی افغانستان بلکه علیه مردم افغانستان جنگیدن. اینا
موږ حیران یو چې ستاسو په سیر د تجربه لرونکو رسنیو لپاره د طالبانو دا خبره ډیره لوی ښکاری. زموږ له نظره کلونه کلونه کیږي چې طالبانو نه یوازې د افغان دولت پر ضد جګړه کړې، بلکې عام خلک، ماشومان او داسې خلک چې هیڅ کوم سیاسي لوري ته تمایل نه درلود وژل شوي دي، او اوس وایي چې خپل همدا تاوتریخوالی او جګړه به د راتلونکي حکومت په وړاندې هم جاري وساتي. کومه نوې خبره نه ده، له کلونو راهیسې د جګړې اعلان کړی دی.
اعلامی جنگ طالبا از چندین سال است داره و این اعلامیه جدید نیست و شما مزید کدام پیدای جدید تازه دست ندارین که سوال بکنید.
د روسیې پښتنې په توګه له دواړو کاندیدانو څخه چې اوسې د ملي والی حکومت د رامنځته کولو په سر موافقه کړې، تاسو څه هیله ترې لرئ؟ دوی باید څه وکړي چې د امریکا او نورو لورو لخوا په دې برخه کې شوې هڅې بې ځایه لاړې نه سي؟
یګو نه تنها آرزوی ما که آرزوی مردم افغانستان است که نو وحدت ملی را، پیشرفت افغانستان، جامعه افغانستان و آرزوهای دیرینه مردم افغانستان را رعایت بکنن، اینا وحدت خود را حفظ بکنن.
نه عزیز من خیله ده، بلکه د افغانستان د خلکو هیله ده چې دوی د افغانستان د ملي والی پرمختګ او د افغانانو تلپاتې هیلې مراعت کړي، خپل وحدت خوندي وساتي، د فساد پر ضد مبارزه وکړي، اقتصادي پرمختګ، ټولنیز پراختیا، کارموندنې، روغتیا، لوړو زده کړو او لسګونه داسې نورو برخو کې چې افغانستان لا ټاکلي هدف ته نه دی رسیدلی هغه باید پوره کړي. هغه څه چې فوق العاده مهم دي د مخکینیو لاسته راوړنو خوندي ساتل او د دې لاسته راوړنو زیاتونه ده چې هیله من یو د افغانستان راتلونکی دولت په بریالي توګه دا ماموریت سرته ورسوي.
انباشتن بیشتر و بیشتر بر دستاوردهای گذشته و آرزومندم دولت آینده افغانستان موفق از این وظیفه در راه.
زنده شکر.
خوش شد.
با سلام و روز بخیر، ساعت 3 پس از 4 به وقت افغانستان شد.